اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو د دیونی خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبرې کوو چې میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري، او که چیرې ښځو ته په کورنۍ کې د سړی لخوا درناوی نه کیږي د کومې بدې پایلې درلودلی سي. له موږ سره میلمه ده په کاناډا کې د بشري حقونو په برخه کې فعاله حدیقه. په پیل کې درته وایي چې یو میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري.
د دې په اړه وزدا سي تاسو وایم چې د ښځو حقونه په خاون باندې ډېر زیات دي. د اسلامي او شریعي لحاظ نه هم لومړي برخې کې د دې د نفقې او د مالی ملاتړ په اړه خبرې کوو چې ښځې حق لري چې خاون یې د هغې مالی اړتیاوې ورته پوره کړي، نفقه ورته ورکړي، خواړه، جامې او داسې نورې اړتیاوې ورته برابرې کړي چې د هغې لګښتونو ته پوښښ ورکړي. همدارنګه خاون یې مکلف دی چې خپل میرمن ته مناسبه نفقه ورکړي چې د هغې د توان سره البته سم اوسي. د دې ترڅنګ په دویم برخې کولی شم زه د کورنۍ امنیت څخه تاسو ته ووایم چې هره ښځه حق لري چې خاوند یې ورته کورنۍ امنیت برابر کړي، یو مناسبه ماحول ورته چمتو کړي. همدارنګه دا کور یې باید د هغې د حیثیت او د کورنۍ ژوند لپاره مناسبه اوسي. همدارنګه عزت او درناوی په اړه که موږ راسو خبرې وکړو، داسې به وایم چې ښځې حق لري چې د هغې خاوند ورته درناوی وکړي او په درناوی سره ورسره هم چلند وکړي، چې هغه درناوی کېدلی شي احساسي اوسي یا هر څرنګه چې اوسي، هغې سره باید د درناوی په پام کې ولري. دې نقطې ته باید ډېر زیاته پاملرنه ولري چې که دوی داسې وغواړي چې سره خپل درسته چلند وکړي، یعنی د روحي احساسي لحاظ، نو دا زور زیاتی ګڼل کیږي او د هغې په حقوق باندې تیری ګڼل کیږي. همدارنګه د ښځو یو بل حقوق څخه میراث ته چې د اسلامي فقه سره زه داسې ویلی شم چې ښځې حق لري چې د خپل خاوند میراث څخه هم برخمنې شي، او که خاوند وفات شي ښځه د هغې د ټاکل شوي البته برخې حق لري. چې ځینې مواردو کې که موږ دې ته پام وکړو، دا حقوق هم د دوی څخه سلب شوي دي، اخیستل شوي دي ډېری ځایونو کې، بل خصوص په لرې پرتو سیمو کې. بل حق د ښځو کېدلی شي زه وایم چې طلاق ده، هغه ښځې چې مثلا داسې شرایطو کې اوسي چې د خپل خاوند څخه دوی غواړي دې ته اړین شي چې طلاق واخلي او خپل طلاق وغواړي له هغوی څخه. د ځینو فقهي مکاتبو په نظر که خاوند د هغې حقوق نشي پوره کولی، ښځه کولی شي طلاق غوښتنه وکړي، په بدل کې ځینې خپل حقوق ورته پرېښودي او خپل طلاق وغواړي. او همدارنګه یو د اساسي حقوقو څخه چې زه فکر کوم چې هغې باندې ډېر زیاته پاملرنه وشي، هغه د تعلیم او کار حق دی چې ښځه حق لري چې زده کړه وکړي او د خپل خاوند په همکارۍ د کار کولو اجازه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د کورنۍ او ماشومانو پالنه یې البته اغېزمنه نه شي، چې دا ډېره زیاته مهمه ده. نورو حقوق څخه به دا وایم چې عدالت او برابري ده، هیڅ ډول تبعیض ورته ونه کړي. نو دا ټول حقوق د ښځو د محافظت، د کورنۍ ژوند د پیاوړتیا لپاره په قوانین او شرعي احکامو کې شامل شوي، او د خاوند مکلفیت دی چې د حقوق په ښه توګه ورته عملي کړي.
بله، لکه څنګه چې لیدل کیږي په افغاني ټولنه کې ښځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. البته یو شمېر ښځې لوی علت خراب اقتصاد دوی ګڼي چې دوی پخوا کار کاوه، کور ته عاید راوړ، مګر نن څه نه لري. بیرته دغه میړه له خوا خشونتو سره کیږي چې کلونه کلونه پام خبره د دې لاس ته ناست و، د دې ګټه خوړله. په دې خبر راته وکړي څه مو لیدلي، څه مو اوریدلي.
زه داسې تاسو ویلی شم چې زموږ کوم کسان چې په افغانستان کې زموږ ژوند کوي، له موږ تاسو سره موږ دوی ګورو، په دې کې یوه نقطه اساسي دا ده که دوی مخکې د خپل ښځې ګټې ته ناست و، مثلا د هغې څخه یې غوښتل چې دغه کورني احتیاجات ورته برابر کړي، او نن ورځې هغوی که په کور ناستې دي او دوی سره نه شي کولی همکاري وکړي. د دې یو لوی علت په دې خپله زه کولی شم چې سړیانو په منځ کې شته ده، هغوی خپله په دې پوهېږي. او د دې ترڅنګ البته په ښځو باندې دغه بندیزونه چې لګول شوي دي چې دوی نشي کولی کار وکړي یا خپل ښوونځي ته ادامه ورکړي یا نورې زده کړې چې ادامه درلودل او داسې پوهنتونونه او دا پرې وتړل شول، دغه ټول هغه لاملونه دي چې د دې باعث کېږي نن ورځې که دوی دغه خشونت هم کوي، دوی حقیقتا خپل ځان سره په جنګ کې دي، خو نه پوهېږي. نو ځکه یو بل نفر که ورته غواړي دغه جنګ لپاره پیدا کړي چې دعوا ته ادامه ورکړي او خپل هغه غوسه پرې سړه کړي، هغه نو دوی فکر کوي چې هغه ښځه ده، چې ځکه چې اوس هغه ښځه دوی سره همکاري نشي کولی، دوی ته لاس نشي ورکولی چې هغه خپل ژوند آباد مخته یوسي، یا هغه څه تکلیفونه کې چې نن ورځې یعنی اقتصادي له وجې دوی مخ دي، د هغې لپاره یو حل لاره نه ګوري، یو چاره ورته نه ګوري. نو زه فکر کوم اصلي دلیل دا دی چې موږ خپله البته کوم سړیان چې زموږ شاوخوا دي، زموږ په ټولنې کې ژوند کوي، دوی باید دې ته اولا فکر وکړي چې د دې هغه ستونزې منشا له کوم ځای څخه ده، او د دې د حل لپاره کار وکړي. نو په دې برخه کې شخصا که زه وغواړم داسې یو دلیل ووایم، یا داسې څه چې ما په خپل سترګو لیدلې هغه د زموږ زیاتره کسبکار ښځې چې هغوی ارایشګرې وي په سالونونو کې کار کولو او کنن ورځې په هغوی باندې دغه سالونونه بند دي او نشي کولی کور ته نفقه ویسي او خپل میړه سره لاس ورکړي او خپل کور آباد ولري. نو یو پرابلم یو ستونزه همدا ده ځکه چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي خپل کار وکړي. نو اوس هغه کس چې په دې اسودګي باندې اموخته شوی و چې په خپل کور کې ژوند وکړي او اسوده پیسې ورته یو بل یعنی مالی کومک د دوی د خطې لخوانه ټول اوس د دې مشکل سره ډېر زیات مخ دي چې دې ته فکر کوي چې باید اوس هم دوی یو کار وکړي. ان په دې حال کې چې موږ ټول پوهیږو په دوی باندې بندیز لګول شوی دی او دوی دې ته اړ دي چې په کور کې اوسي.
څومره دغه کورنۍ تاوتریخوالی په کورنۍ چاپیریال باندې تاثیر کوي، په خپله میرمنې باندې، په اولادونو باندې او نور څوک چې په کور کې دي څومره بد اثر لري؟
کورنۍ تاوتریخوالی خو داسې یو لویه ستونزه ده چې زه فکر کوم منشا یې د کورنۍ د غړو څخه مور پلار او داسې بیا د دوی ماشومانو باندې ډېره زیاته بد اغېزه لري، ځکه چې کله د پلار او مور څخه د دوی دغه تاوتریخوالی شروع کېږي په ماشومانو بد اغېزه لري. کله چې هغوی لویږي هغوی د مینې محبت په خبرو نه پوهېږي، بلکې دغه تاوتریخوالی ته ډېر زیات پام وي او همیشه فکر کوي چې له خلکو سره باید په جنګ کې اوسي، له خلکو سره باید دوی جګړه او شخړه ولري. دوی نه پوهېږي چې چلند څنګه وکړي یا هغه خپل آرامش څنګه ولري. دوی نه پوهېږي چې په هوساینې کې ژوند کول یعنی څه، یا په یو سم لفظ خبرې کول له خلکو سره څه معنا. نو دا په دې باندې ډېر زیاته اغېزه لري. د دې تر څنګ په دې کورنۍ تاوتریخوالی کې زیاتره کورنۍ افسرده کېږي، دوی استراب او سترس سره مخ کېږي، ان په دې حال کې چې دوی خپل نه پوهېږي چې دوی داسې یو حالت لري چې افسرده دي یا استرس لري یا خپګان لري. دوی خپل د دې په تشخیص باندې یعنی نه پوهېږي، مګر خلک دوی ته ګوري په هغه یو شی باندې تشخیص کولی شي چې دغه خلک د داسې یو ستونزې سره مخ دي او د دې کورنۍ غړي او همدارنګه ماشومان او د دې ټولې هغه کومې نتیجې چې دي هغه به دوی په راتلونکي کې ګوري چې کوم ماشومان لویږي او په دې ټولنې کې به ژوند کوي. د دې ماشومانو ژوند به سم نه تیریږي ځکه چې هغوی د خپل کورنۍ نه یو سمه الګو نه وي اخیستي چې وکولی شي یو د مینې محبت ډک ژوند ولري، یو د هوساینې ژوند ولري.
بله، کله چې په کورنۍ کې د میړه لخوا میرمنې ته حق نه ورکول کېږي او دلته بیا خشونت رامنځته کېږي، کورنۍ تاوتریخوالی وي، ده هلته د ماشومانو څومره اساسي او بشري حق تر پښو لاندې کېږي؟
دې کې اساسي هغه د کورنۍ بلخصوص د خاوند چې کوم تاوتریخوالی رامنځته کوي، د دې ټول هغه تمرکز، د دې ټول هغه پام هغې جګړې او شخړې ته وي او هغه ماشومان چې مظلومان دي هغوی دغه صحنې ګوري یا داسې تاوتریخوالی سره مخ کېږي، هغوی اصلا په نظر کې نه نیول کېږي چې په دې کور کې ژوند کوي که نه کوي، یا د دوی څه هیلې شته، د دوی څه هغه څه شیان چې دوی ورته ضرورت لري هغه ضرورت د دوی پوره کېږي که نه پوره کېږي، د هغوی څخه نه پوښتنه کېږي او نه حق د دوی ورکول کېږي چې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم د دې تر ټولو زیاته اغېزه پر ماشومانو باندې ده او دغه ماشومان په راتلونکي کې هم همداسې مظلومه اوسېږي. دوی دې ته توان نه لري چې خپل حق له چانه وغواړي یا خپل غږ پورته کړي. نو څرنګه چې تاوتریخوالی دوی په خپل سترګو لیدلی وي، دوی کوشش کوي چې دې تاوتریخوالی ته سر ټیټ کړي او په راتلونکي کې هم د دې توان ونه لري چې خپل ځان لپاره یو څه وکړي.
بله، هغه شمېر نارینه چې د میرمنو حق حقوق ته قایل نه دي، وخت نا وخت په کور کې جار او جنجالي، په دوی کې داسې کسان هم لیدل شوي چې دوی لوستي کسان دي، په دې باندې پوهېږي چې زما حق څه دی، د میرمنې حق څه دی، د ماشوم حق څه دی، مګر بیا هم په خپل کور کې دا نه عملي کوي. کله چې بیرون ناستې خلکو ته ډېرې ښې خبرې کوي چې دا د ښځې حق ده، دا د بچي حق ده، دا ستا حق دی، مګر په خپل کور کې دا نه عملي کوي. دې موضوع سره تر کومې اندازې تاسې موافق یاستئ؟ څومره مو داسې کسان لیدلي دي؟
دې موضوع کې زه بیخي ډېره زیاته ستاسو سره موافق یم، ځکه چې ما په خپل سترګو لیدلي دي. ځینې کسان ډېر زیات به له حقوقو څخه خبرې کوي، د ښځې له درناوي څخه به خبرې کوي، نورو کسانو ته به د دې یادونه کوي، سپارښتنې به لري، اما په اساس ډول که موږ دوی ته وګورو، دوی وجدانا دغه سره په تضاد کې دي. دلته دوه لامل موجود دي. اولی لامل دا دی چې ځینې نارینه دا نه غواړي چې د دوی ښځې له دوی څخه پورته اوسي، حسادت په سترګو ورته ګوري او د دې توان نه لري چې د خپلې ښځې پیشرفت وګوري او یا د خپلې ښځې په ټولنې کې وګوري چې فعاله ده، فعالیت لري او کولی شي یو څه ځان لپاره وکړي. یعنی داسې ځکه چې موږ که دویم دلیل ته وګورو، دویم دلیل په ټولنې کې دا د سړیانو لپاره چې دوی فکر کوي که ښځه دغه مالی توان ترلاسه کړي او دومره توان ولري چې په خپله تنهایي خپل ژوند مخته یوسي، نو دا به د دوی په ضرر تمامېږي. او دغه کوم لوستي سړیان هم چې دي، دوی هم دا فکر کوي چې نه، د افغاني ټولنې پر اساس باندې داسې چې موږ یو رواج ده یا موږ ورته وایو چې فرهنګ ده، چې اصلا زموږ فرهنګ نه ده، خو موږ داسې ورته یو څه وایو چې ښځه باید د لاس لاندې اوسي او سر پورته پورته کېدو ته البته وخت ور نه کړل شي، ځکه چې دوی خپل ځان بیا په خطر کې ګوري، دوی فکر کوي چې بیا ژوند دوی ته تریخیږي، ژوند دوی ته سخت کېږي. نو د دې لپاره دوی دا کوشش کوي چې دا تاوتریخوالی ولري د خپل خصو پر مقابل کې، او همدارنګه هغوی ته د دې زیاتې ودې اجازه ور نه کړي چې تر څو دومره زیاته توانمند نه شي چې وکولی شي په راتلونکي کې دوی ته ګواښ ولري. البته د ښځو دا منظور نه ده چې دوی نارینه ته یو ګواښ وسي، اما دا داسې یو تفکر ده چې زموږ په ټولنه کې البته عام شوی دی.
ځینې وخت به لیدل کېږي چې په کورنۍ کې د کور نور غړي، مثلا خواښې، مثلا خسر، مثلا لیوار، مثلا درور، دا د دې ښځې میړه دې ته پام وراړي چې ستا ښځه باید له نورو نه پورته ونه اوسي، لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله. دا موضوع څومره د درد وړ ده؟
بالکل، دا یو واضح خبر ده. ډېر مخکې وختونه څخه د داسې یو فرهنګ سره په دې کورونو کې موږ مواجه یستو چې معمولا ځینې وخت دغه ښځې کوشش کوي چې دغه خپل زمنو ته د دې سپارښتنه وکړي چې دوی ته وخت ور نه کړل شي چې وده او توان وکړي. په دې زه کاملا موافقه یم چې دا په یو کور کې نه، حتی په ټولو کورونو کې، تر پاخ کورونو کې چې هلته تعلیم یې کړی یا زده کړې کړي، د کور غړي نارینه او ښځینه یې ټول تعلیم کړی دی، هغوی هم په دې موضوع سره موافق دي او فکر کوي چې یو نوی کس چې دوی کورنۍ ته رادینه کېږي، هغوی ته نه باید وخت ورکړل شي چې خپل سر پورته کړي او له نورو څخه یا جګې خبرې وکړي یا هغه کارونه ته لاس ورکړي چې د دوی توان سره سم وي، مګر دوی ته داسې ښکاري چې دا کار کېدلی شي دوی ته یو ګواښ وشي، دوی کورنۍ ته یو ګواښ وسي. نو زه فکر کوم چې نه یو امر دا زموږ په افغاني ټولنې کې، په ټولو کورنۍ کې چې څه تعلیم کړی او کورنۍ چې ته تعلیم هم نه ده کړی، ډېرې کمې کورنۍ داسې پیدا کېږي چې روښانه فکر دي، ذهنونه یې وده کړې ده، فکرونه یې پر دې کار کوي چې د ښځې توانمندي په دې معنی نه ده چې د دوی کورنۍ ته او یا د دوی خاوند ته یو ګواښ وسي، بلکې د هغې د ښځې توانمندي، د دوی د کورنۍ توانمندي کېدلی شي او کولی شي راتلونکي کې خپلې ټولنې ته البته یو ښه فامیل یا کورنۍ ورته تقدیم کړي چې کولی شي هغه خپل هیواد لپاره دوی خدمات وکړي یا نور کسان هم هلته خپل ځان سره توانمند کړي.
رزو برعکس اړخ ته مثبت اړخ چېړو، کچېرې په یو کورنۍ کې سړی خپلې مېرمنې ته ارزش قایل وي، هغې ته د قدر په سترګه ګوري، کومې ښېګڼې لري، او کله چې د مېړه لخوا مېرمنې ته عزت ورکول کېږي، په کورنۍ څومره اثر کوي؟ مثلا د سړي په خور، په مورې، په ورورې، حتی په پلارې څومره مثبت اثر کوي چې کله دوی ګوري چې زوی خپلې ښځې ته ارزش قایل دی؟
دا واقعیت داسې یو خبر ده چې په ځینې کورنۍ کې که داسې یو څه مالی دلی دي، هغه د یو کس احترام یوې ښځېنه او ته سبب د دې شوي چې په ټولې کورنۍ کې یو تغییر راشي، په ټولې کورنۍ کې داسې یو څه راشي چې خلک په دې پوه شي، دغه د کورنۍ غړي په دې پوه شي چې ښځه هم له هغه کسانو څخه دی، یو البته هغه انسان دی چې د درناوي وړ دی. البته چې کله په یو کورنۍ کې د کورنۍ مشر، د کورنۍ پلار، یا په دې کورنۍ کې د هغه ورور خپل خور ته، یا مشر چې پلار یې د هغه خپل ښځې ته احترام کوي، دا د دې پر ماشومانو باندې اغیزه لري، ماشومان هم د دوی څخه الګو اخلي او د دې سبب ګرځي چې دا ماشومان ځان سره یو مثبت نظریه په خپل ذهن کې ولري، چې دغه مثبت نظریه د دې سبب کېږي چې دوی ته یو عادت شي او دغه عادت پر دې تبدیل شي چې په دې ټولې ټولنې کې البته تکثیر شي او ټول خلک دې ته پاملرنه وکړي. که مثبت اړخ ته پام وشي او د پیوي کورنۍ کې یو کس البته دا کار وکړي، پر ټولو باندې به ښه تاثیر لري. البته په هغې کورنۍ کې نورې ښځې به هم د دې توانمندي لري چې وده وکړي، او همدارنګه نور ماشومان چې هلته نارینه دي، هغوی به هم کولی شي چې دغه یو څه قوانین زده کړي، له خپلې کورنۍ څخه الګو واخلي چې پوه شي ښځې څوک دي، څومره ورته درناوی وشي، او په کومه برخه کې ورسره مرسته وشي، څه نزاکتونه مراعت شي. نو دا ټول یو مثبت البته پایله لرلی شي که څوک ورته پام وکړي.
بله، که راسو دې ته خپله دغه مېرمنې چې په کور کې د مېړه لخوا د دې احترام نه کېږي او بالاخره حتی له تاوتریخوالي سره مخ وي، خپله دغو مېرمنو ته څه کول پکار دي؟
زموږ په ټولنه کې خو ښځو ته معمولا دا ور زده کړل شوي دي چې باید البته ورته وایي سکوت اختیار کړي او خپل غږ جګ نه کړي. هغه ښځینه وي په خپل هېواد کې لرو چې دوی تعلیم کړی دی، زده کړې کړي دي، او په دې پوهېږي چې دوی حقوق څه دي، او زیاتره هغه ښځې چې په خپلو حقوقو باندې خبرې دي، هغوی معمولا د دې کوشش کړی دی تر یو حده چې خپل غږ پورته کړي. او که ښځې له داسې یو تاوتریخوالي یا داسې حالاتو سره مخ کیږي چې د دوی درناوی د پښو لاندې کیږي، د دوی حیثیت ته هیڅ کتل کیږي نه او ارزښت نه ورکول کیږي. دوی باید کوشش وکړي چې په ښو طریقو باندې اولا خپل کور هغه د کورنۍ غړو ته یو سپارښتنه وکړي چې د ښځې حقوق کوم دي، یا څه ډول باید ورسره چلند وشي، یا که د دوی په مقابل کې ښه چلند وشي دوی څخه بیرته هغوی ته څه ورکول کیږي. داسې یو د تقابل خبره د دوی په منځ کې راشي شاید ډېر ښه وسي، او که داسې یو څه هم امکان پذیره نه و چې هغه کورنۍ غړي نه قبلوي، بیا دوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي او حداقل د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وکړي. یا موږ غواړو چې دغه نورې کومې ښځې چې فعالې دي په مدني ټولنو کې او په داسې نورو ځایونو کې، دوی دغه غږونه پورته کړي، معمولا کوشش وکړي چې د نورو کارونو څخه چې موږ جنبشونه جوړو ځینې وخت کوشش پر دې وکړي چې دا جنګونه ښځو ته ورکړو، د دې د حقوقو په اړه هغوی ته معلومات ورکړو، ترینینګ ورکړو چې پوه شي حداقل، او دغه خبرې کې په ارامه ډول او په مثبت ډول خپلې کورنۍ ته هم انتقال کړي، شاید د هغوی په ذهن کې یو څه بدلون راشي. ځکه چې موږ ځینې بدلونونه که په ځینو کورنیو ګورو هغه ټول د همدې سبب شوی دی چې دغه ښځې چې کوم تعلیم کړی دی، زده کړې درلودلې دي، دوی له خپل حقوق څخه خبرې وي، دوی دغه سپارښتنې نورو ته کړي دي، او دا د دې سبب شوی دی چې هم دوی د خپل حیثیت وساتي او همدارنګه وکولی شي هغه ځینو نورو کسانو ته چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي هغوی ته هم یو څه حیثیت قایل شي او د هغوی احترام وشي.
بله، په آخر کې راځو دې ته، هغو سړیو ته به څه ویل تاسې ولرئ چې هغوی په خپل کور کې د خپلې مېرمنې درناوی خو نه کوي چې نه کوي، هغې ته داسې خبرې د خلکو له مخکې کوي چې هغه د نورو اختیار بیا له دې نه تیریږي، دا ډول نارینهو ته به د تاسو ویل څه وي؟
خبرې خو ډېرې دي، خو یوه اساسي نقطه دا ده چې کله دوی غواړي دغه ډول خبرې دوی خپل ښځینهو ته وکړي، خپل مېرمنو ته وکړي چې د هغوی له عزت سره سمون نه لري، د هغوی حیثیت پکې د پښو لاندې کیږي، احترام خو نه کیږي ستاسو په خبرې چې هغه غلطې خبرې هم ورته تر مخې کوي. دوی باید دې ته پام وکړي، دوی خپلې ښځې ته احترام نه کوي، دوی اصل کې حقیقت کې خپل نفس ته احترام نه ده کړی، ځکه چې دوی همدغه ښځې دې نړۍ ته راوړي دي چې د دوی مور ده او د دوی خور ده او د دوی ښځه کېږي بیا د دوی لور کېږي، او د دې تر څنګ دې ته باید هم پاملرنه وکړي چې په دې کورنۍ کې دا کس که نه غواړي خپلې ښځې ته درناوی وکړي، نو د کورنۍ د نورو غړو څخه بالخصوص له خپلو ماشومانو څخه دې دا توقع نه لري، دا تمه دې نه لري چې دغه ماشومان خپلې مور ته احترام وکړي یا په راتلونکي کې خپلې خور ته احترام وکړي، یا داسې یو توقع لري چې بیا دغه ماشومان د دې کس مور ته احترام ولري، ځکه چې دوی ښځې ته په ټیټ حیثیت کتلې، بیا نو ښځه خو ټوله یوه ښځه ده، که سه هغه مور وي که خور وي او که مېرمن وي، ټول یوې دي. اما خبره دا ده چې که احترام یوې ښځې ته نه کیږي نو نورو ته هم نه کیږي، او که څوک وایي چې واقعیت زه مې خپل مور ته احترام لرم، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې د دوی ښځه هم د هغې د ماشومانو مور ده، هغې ته باید احترام وشي، او د هغه خپله دا کس هم یوه لور لري، همدارنګه چې دا غواړي چې د دې لور احترام شي له نورو کسانو له خوانه، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې هغه کس چې د دوی کور ته راغلی او د دوی مېرمنه ده، هغه هم د یو چا لور وه چې باید ورته احترام وشي. نو دغه د درناوي او د حیثیت په پام کې نیولو قانون سره دوی کولی شي چې یو ښه کورنۍ البته اساس جوړ کړي، بنسټ به ډېر کلک وي، او دغه کسان به نه تنها په دې چې خپل ښځو ته عزت ورکوي، حیثیت به ورته بخښي، بلکې دوی به د خپل ځان درناوی به هم کوي، د خپل حیثیت به هم پر ځای وي، او د دوی کورنۍ به هم د ټولو نورو کورنیو په منځ کې یوې ښې او باعزته او بااحترامه کورنۍ په نامه یادیږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
هیله کوم په خیر اوسئ. مننه.
درن دوستانو، دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په میړه باندې د خځې د حقوقو پاکله خبري وشولې، او لمون سره میلما وا په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعال حدیقه تربیه پرځ کې چیاست علممال او ملګری.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتلو سره چې د ځوانانو په خبره دوی د طالبانو د نظام لخوا له ګڼو بندیزونو سره مخ دي، شعر او شاعري څومره کولی شي چې د خلکو ستونزې انعکاس کړي؟
دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. دغه شعرونه د ځوان د فکر راویښول دي.
نن په خبرونه کې له ځوان شاعر حسرت بلال ولی زاده سره چې په شعر او شاعری کې خپل نوم نادان بلال را پیژني خبرې کوو.
لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې، لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې، مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام را تړنګ کړو.
د شاعرانو په خبره شعر غڅ دی چې شاعر په قالب کې هغه پټي خبرې راسپړي چې په عادي توګه نشي ویلای. د شعر په مرسته د زړه خبرې تر خلکو رسوي او تر ډیره مخاطبوي چې د ټولنې د اصلاح لامل شي. ځوان شاعر بلال ولی زاده چې شاعري نوم یې نادان بلال دی وایي چې د شعر په مرسته د خپل ژوند ستونزې بیانوي، په ټولنه کې له ناخوالو څخه پرده پورته کوي او په عامه خبره خپل د زړه درد ټکوروي. له بلال سره مې مرکه کړې. په پایل کې مې د هغه د زده کړو په اړه ورنه پوښتلې دي.
ابتدائی زکر خوم په لغمان ولایت کې شروع کړی دی او اوس فعلاً په جهان پانتون کې د شریعت او پانځه محصل اخر سمستر، یعنی اتم سمستر اخیری میاشت ان شاء الله چې سکل ته خلاصي کوتري د خیر سره.
راځو د شعر او شاعری برخه ته. شعر ته مو څه وخت مخه کړه؟
کله چې مونږ د مکتب په دوره کې، یعنی په و مو اتم صف کې وو، نو هغه وخت کې باندې مونږ پښتو استاد چې کله د مونږ شعرونه معنا کول، د خوشحال خان خټک شعرونه و، د احمد شاه بابا شعرونه و، په پښتو کتاب کې هغه وخت نه د ما شعر سره شوق علاقه پیدا شو. دا شعر نه به معنا کول ما ته یو خاص انګیزه را کوله، نو هغه وخت نه ما د شعر او شاعری سره علاقه درلود.
بیا لومړنی شعر تاسو کله ولیک؟ کدار ته وایي چې هغه شعر په څه کله و؟
لومړنی شعر چې ما کله ولیکو، نو خدای شاهد ده، کله چې پلار مې خبر شو نو هغه په غوسه شو، وایي دا ته د شعر او شاعری وخت نه ده، نو ته باید اوس لکه دینی درسونه باید وایي. هغه لومړنی شعرونه هغه ټول متاسفانه چې کتاب شعر ته اوس زلا ډیر شعرونه کړي ول، تقریبا څلور پنځه کاله وروسته بیا ما شیرون ته شروع وکړه. کله چې لومړی شیرون راته وسدل، بیا وروسته ما بیا څلور پنځه کاله وروسته بیا شیرون ته مخه.
په افغاني ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي نو کورنۍ مخالفت کوي، او تاسو سره د شعر شاعری په برخه کې مخالفت شوی، دا ولې؟ یعنی شعر شاعری د یو برخه د یو څوک په برخه کې زده کړی کوي، دا یعنی قلم، کاغذ او له خوونی روزنه څخه لري نه ده. ولی د تاسو پلار د شاعری مخالفت وکړ؟
تاسو څنګه اشاره وکړه چې دا شعر او شاعری خپل ځان ته یو هنر ده، حتی مونږ کولای مونږ په پښتو ژبه کې کولای شو چې څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړی وکړو. یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لاله د پښتو ژبه باره کې دا ډیر انسان سره کومک کوي چې ترسو اېدو مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات شي. نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همدا ساده چې کوم سچ پکې پلارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي ترسو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي، هغه خپل کوم هنر چې لري هغه باندې کار وکړي. سچ د مور پلار خو خي هغه په مونږ باندې حضور په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کیږي. کدا د هلکانو وایي کدا انجینو په برخه کې دغه مشکلات متاسفانه چې زمونږ په ټولنه کې ستاده. نو تر هغه پورې چې بچیان ځوانان کیږي بیا مستقله کیږي، مثلا د پلارو د مور خبرو ته بیا ارزښت نه ورکوي، بیا ورپسې خبرې کوي چې هلکان ځوانان شول دې برخه کې زمونږ خبرو ته غوږ نه نیسي، او که خبرو ته غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کیږي. په لومړی کې چې مام کله شیرونو ته مخه وکړه، نو هغه وخت مونږ د مور پلار تر ولکې لاندې وو، عمرونه مو ډېر کم وو. بیا چې کله ځوانان شولو، یعنی عمرونه مو اتلسونه سو تر شلو کلو ته راورسېدل، د هغې نه وروسته بیا د پلار نه پټ پټ دمسې شعرونو ته مو مخه کړله. د خبره درته وکړم چې ما سره په کورنۍ کې، حتی په پانتون کې والا که ما سره کورنۍ سپورټ کړی، پانتون مې په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلې ده، د شعرونو برخه کې ما خپله خواري او زحمت کړی ده. همداسې نور کار کسب شخصي کاروبار درته وایم چې خیر خیاطی کوم دا مهم کورنۍ په خوخانه دا کنه ډیر شان دي چې ما په خپل یعنی کورنۍ ز هر څه کې ما سره په مخالفت کې و نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کیږي ځوانان داسې مشکلات سره به تبان مخامخ وي
څومره سخت درته تمام مسولات تاسو قلم را واخست شیر مولیک او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچې تیرې سوله د څومره بعد سر په تاسو وکړه آیا پراتلون کې شیر کې د دې لومړنی عکس العمل چې تاسو سره خپل پلار کړی ده دا انعکاس سوی دی پراتلون کې شاعرۍ کې مو
بالکل کله چې د یو انسان یو کار ته مخه کوي که هغه تعلیم وي که یا هنر وي یا کوم بل کسب وي هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي پکار ده چې دا سپورت سي نو مونږ هم متاسفانه زموږ په ټولنه کې د سپورت پر ځای زړه ماتیږي چې کله زړه مات سي نو بیا ډیری خلک د خپل هغه موخې او اهدافونه تیریږي خو که رښتیا ویم یو څه وخت پورې زما د منفي اغیزو لاندې وم تر ډېر وخت پورې ما د شعرونو څخه لاس اخیستی وم بیا ډېر وروسته تقریبا 4-5 کاله وروسته ما بیا مخه کړه اوس تقریبا دا 3 کاله شاوخوا کېږي تر 4 کالو پورې چې ما شعرونو ته مخه کړې ده د هېواد په اړه دي په مختلفو ډولونو باندې شعر مونږ ولیکل او بل زموږ تاسو په ټولنه کې دا خبر مرواج ده چې څوک شعر لیکي وایي چې دا خام اسلام مین ده یا مثلا داسې مختلف الزامونه پې لګیږي او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې اوس یوازې سړی شعر په یوه برخه نه لیکي په مختلفو برخو یې لیکي څوک یې د هېواد پسې لیکي څوک یې نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري یا په رهبریت پسې لیکي یا مثلا داسې مختلف اړخونه لري نو متاسفانه زموږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې شته
داسې ویل کېږي چې هغه کسان ښه شعر وایي چې هغوی د ژوند سخت تیرې کړې وي نو دغه د ژوند سختۍ هم ده ته الهام وربخي د شعر په لیکلو کې
په ډېر کم عمر کې ماته مسؤلیتونه تر غاړې سول لاره د ژوند رانه ورکه وه چې څه وکړم په دې کې به ډېر وروسته ځینې ملګري راهنمایي کولم دې تکلیفونو زه د شعر په برخه په هیڅ نه پوهېدم نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه انسان ته الهام وربخي بالکل زه له تاسو سره موافق یم د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبورې چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي
وړاندې تر دې چې نور پښتنو تر اوسه ما د تاسو نغواړم چې هغه شعر مو واورم چې په دې وروستیو کې تازه ویلې ده
یو شعر له ما سره اوس فعلاً چې تازه ملي کړی دا یعنی جمعه هم نه ده پوره نو یو شعر دا د خاص ترګې زورور دي کبانه دي زورور سترګې زورور دي کبانه دي زورور زه وایم دواړه دي کمزوري تور رانجه دي زورور یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی وایم او کنه یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی وایم او کنه دا غټې سترګې زور او کواړه دي زورور لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي وس ووایا ځوانان او کزاړه دي زورور
bale
نړۍ دیموکراسي غواړي پښتون تنا اسلام اوس جهان شو زورور که پښتانه دي زورور زنګیګما غورزیګما په دې م خلکو پوکړی زنګیګما غورزیګما په دې م خلکو پوکړی نادان بلال کمزور کمړه کاته دي زورور
رازو دي ته چې څومره وخت ورکه خپل شعر او شاعرۍ ته تاسو ویل چې په ډیرو نورو کارونو مصروفې مثلا تاسو خیاطی کوئ تاسو درس وایئ تاسو ته د کورنۍ مسؤلیت در لغاړې ده شعر او شاعرۍ ته څومره وخت ورکوئ
نو شعر او شاعرۍ خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم په دغه وخت کې ډیر وخت ورته ورکوم یا مثلا ځینې وخت د شپې نه وخت ویښوسېږم نو بیا ورته وخت ورکوم سهار پانتون د بیا وروسته د پانتون نه بیا دوکانداري د خیاطی کوم د هغې نه وروسته چې کله فرصت پیدا کړم هغه وخت چې کله وزګار اوسېږم کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته یو څه راغلی وي نو ما دې ته ارزښت ورکړی د خپل الهام ته وایم یا خپل هغه خیالونه یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداشت کوم
داسې ویل کېږي چې شعر مشخص وخت نه غواړي کله داسې وخت چې مثلا په یو بل کار مصروف یې ذهن ته دې یو څه راسي باید هغه ولیکې تاسو څه کوئ همیشه قلم او کاغذ د سره یا خپل موبایل کې کوم څه چې دریاتي غلی کې ورسته د شعر قالب تراولې او کوم منظم مرتکینې لکه نور کارونه د موږ وخت ټاکو چې یعنی اوس به ځکه شعر به ولیکم څه کوي تاسو
ډیره شاعران په مختلفو ډولونو لیکي لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو سره ځي هغه لیکي ځان سره زه خپل داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي هغه ځان سره یاداش کوم په موبایل کې نو هغه بیا ورسته ورته کینم چې هر وخت به کار اوسم، یا مثلا نور داسې مطالب راخلم پاغه باندې فکر کوم د شیر په چوکاټ کې جوړم. او ډیره وخت شیر کله زلی کم ایډیټ بیا ورسته کوم، یعنی کوم مشکلات تغیرات چې پکې راځي هغه بیا په قرار ورته کینم، هغه ایډیټ پکې کوم.
bale tumre da usul sara barabar likay masalan sher ki wazan da qafiya da katam de tas sher mugawre de dir kolay sher wa etas khabal nazar tumra pa wazan qafiya aw de sher pa qalib ke barabar sher tas likaya
yo sher da likalay wa che na po hegam da ghazal de kada sher na po hegam da ghazal de kada sher kho yo gham me kar lazra na khabal bar sher dar yo dir uk sher da no zo pa lumre ki pati na poydam che sher yani sa او مقصد هغه د زړه درد او هغه به مې راوخ ک لکه قلم ادبی چوکاټ ته به برابر ک. اوس الحمدلله اوس بدون لدی چې سوګر سره مرسته وکي یوازې د شاعران ګورم او د هغه مطابق ځان عیاروم، وزنم پیژنم، قافیام پیژنم، ردیف هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکي او شاعران د هغه اصول پابند دي، الحمدلله زه هم ورته پابندی پوره پاملرنه ساتم.
تاسو لمرسته یادونه وکړه، درته وایي چې د شعر په برخه کې کوم استادان تاسو سره مرسته کړی ده؟
متاسفانه هیڅ تاسو کوم استاد یا داسې کوم څوک نسته دا چې لما سره مرسته کړي. یوازې شاعران مطالعه کوم او مې همیشه تعقیبوم. د ځینو شاعرانو ډیر شعرونه مې خوښیږي چې لکه منیر بنیرای دا زمونږ استاد یو مشهور ستوري مطیع الله تراب ده د شعر په برخه کې دغه ډیر اورم ګورم همدغه دې تاسو تشویق کړم چې لا پسې نورم دې برخه ته کار وکړم.
bale یو شمیر ځوانان چې کله زده کړې نه کوي یا مثلا نور کارو ته مخ نه کوي دی وایي چې اقتصاد خراب د موږ نس کوي چې درس وي، اقتصاد خراب د موږ نس کوي دا کار وکړو. شعر شاعری کې څنګه ده؟ آیا کله چې د چا اقتصاد خراب شي شعر شاعری کولای شي؟
شعر شاعری خود اساسه چې څومره انسان په جګر خونه عمر زیاتیږي او له تکلیفونو سره مخامخ ځما پان هغه موږ قوي شعر لیکلای شي. او په شعر کې د ژوند تجربه ډیره مهمه ده چې ژوند کې تبه تا ډیر ست تکلیفونه تیر کړي تر څو توسه کولای خپ پوخ او قوي شعر ولیکي. او هغه کسان چې مثلا خې اقتصاد نه برخمن دي هغه هم شعر لیکلای شي. شعر داسې نه چې خامہ خابه یو څوک یو تکلیف یا د مثلا دردونو مشکلات یا د دې لوجب انسان ذهن ترازی دا یو الهام ده خدای پاک هر چاته ورکه څوک چې خوښ سو یا څوک په مختلفو ډولونو باندې خلک کولای شي شاعری د مخه کې. خو اقتصاد هم یو څه ناسم راسته کولای شي ځکه کچیر ته انسان خې اقتصاد ولري کولای شي تفریح ډیره وکي کولای شي خپل شعر ته ډیر وخت ورکي. نو اقتصاد یو ډیر مهم ده په دې برخه کې هم، خو دومره نه ده چې مثلا بدون د یو خې اقتصاد نه سړی شعر ونه لیکل دومره نه دانو.
bale rabusule taso hamasi shirunu ta us pa yo shir ta waya
sahar ye ratadang klo ma kha me ratadang klo sahar ye ratadang klo ma kha me ratadang klo de ishq de zindagi har yo aram me ratadang klo yo sukh kuli baituna me pa zehen kara jod kda یو سوخ کلی بیتونه می په ذهن کې را جوړ کړ. ناصافه هغه یاد شو الهام را تړنګ کړو. خوږی خوږی کیسې می خپل جانان سره کولې.
bale
خوږی خوږی کیسې می خپل جانان سره کولې. یو بیا کل را پیدا شو ټول کلام را تړنګ کړو. یو خوله می په زړه کې خپل ارمان سره ملمکو. یو خوله می په زړه کې خپل ارمان سره ملمکو. ارمان یې راته ووجو مرا می را تړنګ کړو. لها غزا شمار باندې دوه درې تیارې راغلي. لها غزا شمار باندې دوه درې تیارې لاغلي. مسلم ورته ځای ورکړلو. اسلام را تړنګ کړو.
ډیر زیات مننه راځو په دې خبرې کې اوچه راتلونکي کې څه پلان لري؟ د شعر شاعری کومه برخه ډیره رانغاړي؟
د ما غزل لیکل ډیر خوخیږي او په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډیره ذات ښکاری مهارت لرم. نو په همدغه کې ځان ډیر آرام احساسوم. په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباهات نه لرم. شیبه باران مشاعره کې ډیر دوستانو پیدا کړی دي لکه زمونږ استاد د افغانستان یو مشهور ځوان شاعر ده صداقت نیازی خان محمد پیخوری بلال بارکزل ده ډیر نور داسې ملګری دي چې مثلا شعر ته ډیر کار کړی ده. نو له دوی نه پکې مشورې اخلم او زه چې اوس فعلاً د کرکتنې لپاره دوی سره مثلا کوم مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله. او زما هدف هم دا ده چې په دې برخه کې ډیر کار وکړم.
تاسو سلام نور زیات بریالیتوب غواړم. ډیر زیات مننه.
سلامات سي تاسو نه هم ډیر زیات مننه.
د بلال د شعر او شاعری پاک لمو د نوموړي ملګری هم خګولې دي. په ننګرهار کې د اقتصاد پانځي ماسل توفیق چې د بلال د کوچنیوالي ملګری دی. د بلال پاکله وایي،
ماشومتوب نه دی او خاصه روحیه لرله د شعر او شاعری په خاطر باندې، او تر اوسه پورې یعنی خپل وطن تم ډیر احساس لري، او همداسې د وطن په قبال کې او نورو په موضوعاتو کې ډیر ښایسته شعرونه لیکلي دي. نو هغې په اړه خو زما نظر مثبت ده، او همیشه ما ډیر خپل هم تشویقولو او شعرونه هم زه خپله ډیر متاثر یم، ځکه ډیر قالب کې برابر شعرونه هغې ویلي دي.
په کومه برخه کې د شعر او شاعري د تاسو ډیره زیاته خوښه ده؟ ځکه د خو وطن تم شعرونه ویلي دي، کوم شعر د تاسو خوښ دی؟
شعرونه یې خو زیات ویلي دي، خو زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي، یو هغه د وطن په باره کې دي چې حتی بعضې شعرونه یې ماته ایزن دي، او یو د علم او ادب په باره کې یعنی ډیر اکثره شعرونه یې لیکلي دي، خو خصوصا دا وطن په باره کې ډیر په یو خاصه روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې ما ماشومتوب نه یعنی دغې روحیې باندې دا غټ شوی ده، او شاید شاعري هم د همدې روحیې باندې شروع کړي چې اکثره شعرونه یې ماته ایزن دي، او زه یې همیشه د هغې شعرونه هم تعقیبوم. نو وطن په باره کې د هغې شعرونه زما ډیر خوښېږي.
بله، تاسو ویل چې دغه شعرونه مو زده کړي دي، کوم شعر به اوس راته ووایه؟
دا شعر زما همیشه ځان سره لولم، دا هغه عنوان ده او هغه سرټکی شروع کیږي چې چپ به زه خاموش لکه انځور نشم، زه به د مزدور سړی مزدور نشم، نه دا دروغ دی چې پښتون قوم ترهګر دی، نه وژنم میږی زه چې له حده ډیر مجبور نشم. او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډیره خوښیږي، نه پنجابه دا زما نه نه کیږي، څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نشم، چې دغه مصره زما ډیره خوښېده، او همدغسې دغه شعر نورم دوام لري چې زه به د دې دوام تاسو ته ویم. زه په سوال زارۍ ازادي نه غواړم، سوچ زه په خپلو وینو سور نشم.
دغه ډول وطني شعرونه چې بلال لیکي بیا تاسو ځوانانو ترمنځ زمزمه کوي، څومره په تاسو باندې اثر کوي، څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستۍ حس را ژوندۍ کوي؟
خپل شخصا ما باندې ډیر ده، او کوم د غزمنګ سلور اطرافه کې دغه ملګری چې دي، ځکه دا موږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته، د وطن پیشرفت ته، او هغه زمونږ د وطن مثلا دښمنان چې دي، هغه کسان چې مثلا زمونږ د وطن پیشرفت او آبادۍ نه غواړي، یعنی هغه انځور موږ ته ډیر ښه په ګوتو باندې کوي چې یعنی زه خپله ډیره خاص خوند وړم، او ماته ډیر یو ښه احساس او روحیه راکوي تر څو زه نورو خپل وطن په خاطر باندې، خپل افغانانو په خاطر باندې، او خپل خلکو په خاطر باندې، لکه بلال چې دغسې شعرونه لیکي، په همدغسې بل عرصې کې زه هم دغسې نور کارونه وکړم، ځکه دا موږ ته دغه فکر راتولیدی، او دا فکر موږ ته رارسی، او موږ سبب د دې کیږو چې دغه فکر نورو ته ورسوو، او همدغې برخه کې موږ نور کارونه هم ترسره ورسوو، چې یعنی خاص اما ماشومتوب نه دا سره لوی شوی ده، ډېر په یو ښې روحیې باندې، او همغه روحیه د دې موږ باندې هم تاثیر کړی ده، او همدغې برخه کې یعنی دا په دې زمینه خدمت کوي، موږ کوشش کوو چې همدغې روحیه والو.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حاکم نظام د ځوانانو په خبره دوی ته ټولې اسانتیاوې محدودې کړې دي، اته ویلی چې ټولې اسانتیاوې ورباندې بندې کړې دي. د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې چې دی شعر لیکي، او په شعر شاعرۍ کې ځوانان وطن دوستۍ ته هڅوي، خپلو خلکو سره یې مرستې ته هڅوي، دا کارونه څومره مهم کېدلی سي؟ که ځوانان نور څه نسي کولی، هغه ځوانان چې قلم لري دوی شعر لیکلی سي، دوی نثر لیکلی سي، نظم لیکلی سي، د دوی کار څومره ګټور کېدلی سي د ټولنې په واده کې، د ځوانانو په تشویق
په داسې یو حالت کې قرار لرل، خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلا افغانستان کې اوسېږي، یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه وځي. یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوال هم لري، او اکثره دغه فعالیتونه او لارې موږ باندې بندې شوي دي. نو په دغه شرایطو کې یعنی موږ اکثرا په مایوسۍ کې هم ژوند کوو، ځکه بعضې وخت د ځوانانو لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي. یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي، چې دغه شرایط مثلا کله چې مساعد نشي ځوانان دې ته اړ کېږي چې لاړ شي. مګر په دغه شرایطو کې بیا بعضې کسان راځي موږ ته یو ډېره ښه انرژي او روحیه رابخي، لکه مثلا خپل بلال دا زموږ ملګری چې دی، ځکه موږ دې سره زه خپله لوی شوی یم. یعنی تقریبا سوونو شعرونه شاید دې لیکلي، او دغه شعرونو کې یعنی دغه ځوانان یې ډېرې ښو لارو ته هڅولی، خصوصا مثلا په دغه شرایطو کې چې هر ځوان غواړي د وطن نه ووځي. مګر دا په شعرونو کې داسې الهام موږ ته وربخي تر څو موږ دوباره دې وطن کې پاتې شو، او د همدغه وطن په خاطر باندې موږ کار وکړو. چې په دې عرصه کې تر اوسه پورې یعنی ما خپل ډېر الهامونه او زمونږ د ملګرو د دغه شعرونو څخه اخیستی دي.
په شعر باندې نقد هغه څه دی چې د شعر نیمګړتیاوې واضح کوي، او د شاعر شعر ته نور ښکلا هم وربخي. د بلال بل ملګری رفیع الله سحر سره له دې چې د بلال شعرونه خوښوي، په شعر باندې د لا ښه والي لپاره کله ناکله نقد هم کوي. هغه وایي،
بلال که څو وایم زما ډېر نږدې ملګری هم دی او زه شاعري هم ډېره تعقیبوم. زیاتره وخت هغه په شعرونو باندې کره کتنه هم کوم. زه شعر او ادب مینوال یم. او بلال واقعا د ټولنې لپاره یو ستوری دی او ښه شعر لیکي، په ذهن او الهام باندې شعر لیکي. بلال واقعا یو ښه شاعري کوي او د ټولنې لپاره ډېره مفیده شاعري کوي د اوسني عصر لپاره. نو زه شعرونه تعقیبوم، خو دغه یو شعر یې زما بیا ډېر زیات خوښیږي.
کوم شعر؟
هغه وایي، نادان بلال چې د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی، د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی، د زړه سکون ته یو چاره پیدا کړی، او چې د پیړۍ راهیسي بیل یو سره دغه بیلتون ته یو چاره پیدا کړی، او د شپېلې غږ کلی ته نه کوزیږي، د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی. چې دا بیت زما بیخي په زړه لګیږي او ډېر مې خوښیږي.
د شپېلې
غږ کلی ته نه کوزیږي، د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی.
بله، ډېر ښایسته. تاسو ویل چې کره کتنه کوئ د بلال په شعرونو باندې، څه ډول نظر بیا درته وړاندې کوئ؟ څه به ورته وایې؟
زه واقعا که بلال ښه شعر ولیکي او که خراب شعر ولیکي، بلال یو ځوان نیلګی دی او د ټولنې یو ځوان ستوری دی. نو زه هر کله ده ته یو مثبته انرژي ورکوم، په شعر یې کره کتنه کوم. کوم ځای کې چې پاره زه ده ته د اصلاح داسې یو الفاظ کاروم چې هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې دا ما څه رقم ټارګیټوي او زما هغه نیمګړتیاوې ما ته په ګوته کوي. نو زه ده ته یو داسې انرژي ورکوم چې دا هیڅکله داسې احساس نه کوي چې زه په خپل شعر کې نیمګړتیاوې لرم، او ځکه مې په شعر کې داسې غلط فهمي کوم. نو زه همیش ده ته داسې مثبته انرژي ورکوم، ځکه چې دا ځوان دی او دا وخت لري، باید پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي. او زه په دې باندې پوره ډاډه یم که دا په خپل شعر او په دغه فیډ کې پاتې شي، نو دا به ډېر پرمختګ وکړي. لري بنوي چې دا به ډېر پرمختګ وکړي، ځکه چې په دغه وخت کې دا ډېر ښه شعر دی.
بله، د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې څومره ګټورې تمامېدلی سي، ځکه حاکم نظام په ځوانانو باندې بېلابېل فشارونه راوستلي دي، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، د سفر برخه کې، حتی د جامو اغوستلو برخه کې. په داسې یو وضعیت کې د بلال غوندې ځوانانو شعر و شاعري چې ځوانان قوي، دا څومره مفید تمامېدلی سي؟
دغه کومنګ په ټولنه کې ورته پام وکړو، دا د ځوانانو او د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. د بلال غوند ځوانانو دغه شیرونه او دغه خبرې دا د ټولنې لپاره تر ډیره حده مفید تمامېدای شي. د ځوان ذهن لپاره هم یو خغه لاسته راوړنه ده، ځکه بلال دغه شان دی یو شیرونه وایي چې په دکی یو نوې نوښت دی، د ځوان د فکر راویخول دي. نو زما فان باندې دا ټولن ته ډیره ګټه لري. د ځوانانو څخه مې هله او خواهش هم ده، او زه توصیه هم دا کوم چې مونږ باید خپل مبارزه همدغه شانتي برحاله وساتو. مونږ باید پشانه شو، کومنګ پشا شو، نو مونږ به ډیر وولېګو، ډیر رسته به پاتې شو.
ډیر زیاته مننه. تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
مننه. ښه وخت.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
grano grano lar ragle kurban kurban didana jane na jane min shama tani pasla jala kiraj van nikla hagad umar swadi dile دکلی کور د بدنامو نګلی دروازو نو تک سونا ګلی څنګه دیو مونږه مګلی بنه خدای څنګه راځي پنه دکلی کور د بدنامو نګلی دروازو نو تک سونا ګلی څنګه دیو مونږه مګلی بنه خدای څنګه راځي پنه
سے بتاؤ نا پسند بان کے بتاؤ گے نماز دبی گرونو دبی کلو نہ گلی دروا چنو سب سونا گلے تا محبت سنگ ساتھ دے بنے
تیرے خبر دچا داخلے لب پر بھولی یا چھوڑو کابل تمسا کو افغان کی کسو منا سما رو را سما سر کو تو را وسار شاہ کابل تمسا کو افغان کی کسل منا سما رو را سما سر کو تو را وسار شاہ
Oh, oh, oh. خوت میادی د وطن د غرو